السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپې د خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د خبرونه په راپورونه کوي چې افغان او ایراني مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له قسیم سولمل نه خبرونه اوري.
پس سب که پام کړئ چې مهمو سرټکو ته. افغانستان او ایران د یو ګډ امنیتي میکانیزم پر جوړولو کار پیلوي. نامعلوم وسلوالو په پکتیا کې د ماین پاکۍ د مؤسسې 19 کارکوونکي وتښتول او ټاکل شوی د چین په پاکستان کې د 6.3 میلیارد ډالر په ارزښت ځینې اقتصادي پروژې پرانیزي. د هم پوره خبرونه. افغانستان او ایران د امنیتي همکاري پر یو خاص میکانیزم کار کوي. دا څرګندونې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په تهران کې خپل ایرانی سیال سره تر لیدو وروسته وکړي.
ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری
امنیتی دوی موږ نتیجه ته رسیدلو چې موږ له لوري د ملي امنیت څلکار هنی فاطمه راو د ایران له لوري شغل رحمانی د امنیتی همکاري پر یو ځانګړي میکانیزم ژر تر ژره عملی کار پیل کړي. څولې وي خو خطرونه او بل لور ته د سیمه ایزو همکاري فرصتونو باندې غور وسی. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ویل چې تهران چمتو دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له کابل سره همکاري وکړي. د بل خبر له مخې افغانستان او ایران په خپل کې د همکاري دوه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو او لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ دا تفاهم لیکونه د افغانستان او ایران د بهرنۍ چارو وزیرانو صلاح الدین ربانی او جواد ظریف لاسلیک کړل. افغان ولسمشر پرون د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر ایران ته ولاړی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې 19 کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې د سترلینګ په نوم د ماین پاکۍ د دې مؤسسې کارکوونکي پرون د مرکز ګردیز د بنوزیو په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سول. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح ازادي راډیو ته وویل چې د ماین پاکانو د ولس په اعتبار او ډاډ له ډېر مودې راهیسې په سیمه کې کار او فعالیت کوه. د ښاغلي صحیح په وینا د تښتول شوو ماین پاکانو د موندنې لپاره هڅې پیل شوي دي. چارواکي وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه پر لومړۍ ناحیه د وسلوالو د حملې په نتیجه کې دوه حمله کوونکي ووژل سول او درې پولیس ساتي ټپیان سوه. دوه وسلوالو چې د سیمه ایزو پولیسو یونیفورم یې اغوستی و پرون ماښام د لشکرګاه ښار پر لومړۍ ناحیه حمله وکړه او نشته تر ډیره وخته دوام وکړ. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل نن سهار ازادي راډیو ته د دې پیش پاړو وویل
تیره شپه دو نفره مسله افراد یعنی انتحار کوونکي په اوله مرحله کې داخل شوي وو. زموږ پیرهدار باندې ډزې کړې وې. موږ په دې خطر باندې دغه عملیاتو کې ډېر دقت وکړ. لږ وخت یې ونیو.
ملاخیل وایي نشرت ځکه ټوله شپه دوام وکړ څو د پولیسو او ملکیانو د تلفاتو مخنیوی وسي. اخو د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون سرچینې وایي دوی ته یولس ټپیان وروړل سوي چې پکښې د امن نظم د اووم لواء قمندان غلام سخي غفوري هم شامل دی. سرچینه وایي د درو پولیسو مړي هم دوی ته وروړل سوي دي خو دولتي چارواکي دا خبره ردوي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ټاکل سوی چې د چین ولسمشر شي جین پینګ نن اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته ولاړ سي. پیکینګ به په پاکستان کې د 6.3 میلیارد ډالر په ارزښت یو اساسي او د انرژي د تولید څو پروژې پرانیزي. پیکینګ او اسلام آباد هیله لري چې د پاکستان او چین ترمنځ یو اقتصادي دهلیز ایجاد کړي چې د پاکستان جنوبي ګوادر بندر له عرب سمندر او د چین له لویدیځې سیمې سره وتړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره فدریکا موګیرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغې بیړنۍ غونډه کوي چې د لیبیا په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته د سلګونو غیر قانوني کډوالو د احتمالي مړینې په اړه راپور ورکړل سو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي دی چې د مدیترانې په سمندرګي کې 50 کسان وروسته له هغې وژغورل سول چې د غیر قانوني کډوالو یوه لویه کښتۍ چې وسوس پرلی یې درلودې او اروپا ته روانه وه د شنبې په شپه ډوبه سوه. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلو د شپې تر ناوخته پورې د ایټالیا له لمپیدوسا ټاپو ته نږدې د لسګونو کسانو مړې په اوبو کې وموندل. د مالتا صدر اعظم جوزف موسکا ویلي دي چې د ژغورنې ټیمونه له دې پیښې د پاتې ژوندي پاتې کسانو د موندنې لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. او د څو کسانو مړی له اوبو څخه راایستل دي. که ترګند سي چې د دې پېښې د قربانیانو شمیره سلګونو کسان ته رسیږي، نو دا پېښه به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو تر ټولو خونړۍ پېښه وي، او په روان کال کې د دې کډوالو د تلفاتو شمیر به 1500 کسانو ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وی له مسکو سره خبرې روانې دي څو روسیې ته په فرانسې کې د جوړو سوو دوو مسترال ډوله کښتیو د ورکولو مسلې ته د حل یوه لاره وموندل سي. اولاند یو فرانسوي تلویزیوني چینل ته وویل چې د دې بحران د حل لپاره باید یوه لاره وموندل سي. فرانسې د روسیې له قلمرو سره د کریمیا له الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له لاسوهنو وروسته تیر کال د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت پر روسیې د مسترال کښتیو د پلورلو قرارداد وځنډوه. روسیه ویلی دی چې که دا کښتۍ د مسکو او پاریس ترمنځ د شوي توافق له مخې روسیې ته ورنه کړل سي، نو فرانسې ته سپارل سوي پیسې به بیرته وغواړي. د دې کښتۍ په سپارلو کې له ځنډ وروسته د پاریس او مسکو په اړیکو کې سوړوالی رامنځته سو. د روسیه ولسمشر ولادمیر پوتین تېر اونۍ وویل چې روسیې ته د دې کښتۍ په سپارلو کې د فرانسې انکار سخت خواشینی کړی، خو ده دا یادونه وکړه چې د دې کښتۍ د نه سپارلو له کبله د روسیې په دفاعي ځواک کې کومه نیمګړتیا نه ده رامنځته سوې. او د ناروی وی د دغه وت د هغه روسی جک پوری مقام د سفر پاړې له مسکو څخه د توضیحات غوښتنه کړې چې د هیواته د تلو اجازه نه درلوده. د راپور له مخې د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمیتری راګویزین په دې وروستۍ کې د ناروی یو ټاپو ته تللی دی. د ناروی د بهرنی چارو وزارت بیان فرود اندرسن پرون وویل چې له سوالبارد ټاپو څخه د راګویزین لیدنه د خوښنۍ وړ خبره ده. د شمال قطب د ټاپوګانو مجموعه ته د راګویزین د سفر هدف چې د شنبه پولیس پیل سو د روسیې د یو قطبي مرکز جوړول و. د ناروی د بهرنی چارو وزارت ویاند ویل چې د روان کال په پیل کې په اوسلو کې د روسیې له سفارت سره تماس نیولی و، او ورته ویلی و هغه روسی چارواکي چې د اروپایي ټولنې او ناروی په تحریمونو کې شامل دي سوالبارد ټاپو ته د تګ اجازه نه لري. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل دي، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. افغان ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه.
بدون همکاري همه جانبه منطقوي قدیدای شوم مثل داعش وره مهار شدن امید. ما قبرستان از این حرکات خود بودیم.
د کجکی د دریم توربین د لګولو چارې په داسې حال کې پیل شوې چې ځایي خلک وایي وسلوالو زیات وخت لارې بندې کړې وي.
موږ درې زره کار په ولایت کې لرو، اما تلای نو ولې موږ خو زری ټنګ نه لرو چې په شو لاړ.
په ننګرهار کې د ورستۍ پېښې د قربانیانو له کورنیو سره مالی مرسته وسوه.
د شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ مرسته مکمل ټول شهیدانو ته موراوړي هغه وارثین دلته موږ سره هغه ته مرسته ورسېدل.
د انتخاباتو پر مهال د محمد اشرف غنی یو ملاتړي بچا خان زدران پر اوسنی حکومت انتقاد وکړ.
دا حکومت قانوني حکومت نه دی، که څوک وي مو ته ډیر وخی چې بادشاه د چا غیر قانوني وي وکیل یې غیر قانوني دی.
د چین ولسمشر نن د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف پاکستان ته ځي. اچار مو هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
ما وی ژر می کار را خلاص کا، دوی 2 روپۍ براکی. ما وی وای چې 2 درکم،
دوی زکو ډالر غواړم.
د دې ترڅنګ سپورټي پروګرام د لوبو له میدان هم په دې خبرونه کې ووري. افغان ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. ولسمشر اشرف غنی د یو دوه ورځنی سفر په مخه پرون تهران ته ورسید، او خپل ایرانی سیال او نورو چرواکو سره وکتل. دوی په یو کانفرنس کې هم خبري کړي چې جزئیات یې له احمد تکل ناوري.
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپل کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ییزې همکاري په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ لخپل ایرانی سیال حسن روحانی سره تر کتنې ورسته په یو غډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ.
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جات ما انیفتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جاد ما برحمانی سب به زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصت‌های همکاری منطقوی از طرف دیگر مورد غور قرار بگیره.
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبې په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې 1.5 کسان مړه او ټپیان کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خوشینی څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی د تشدد وروستیو خوته د اشاره پترس کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چیلنج وباله خو ویل چې افغانستان بلدي چیلنجونو څخه بریالی وزي.
بدون همکاری همه جانبه منطقوي پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شده نمید، اما اراده ملت افغانستان قوی است. ما قبرستان از این حرکات خود بودیم.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همدرز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همدرز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د همکارۍ کاریو خبر یاد کړه.
دو نوع اقدام نیازه، یک نوع اقدام اطلاعاتی
امنیتی. دو دوله اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي،
عملیات مشترک تشته بشن.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنکړي.
ومردل چې افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. افغان چارواکي په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې په افغانستان کې ناامني او د تورت نور ستونزې حل سوي نه دي. د کجکي د برېښنا فابریکې د دریم توربین د تړلو چارې په رسمي ډول پیل شوې، خو د کجکي ولسوالۍ ته غځېدلې لار لا هم اکثره وخت د وسلوالو په ولکه کې وي. د کجکي دولتي مامران وایي د ناامنیو له کبله په میاشتو لشکرګاه ته نسي تللی. الیاس دی پر دې مسلې له سیمې رپورټ رالېږلی.
د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د کارونو د پیل سره جوخت ویل کېږي وسلوالو هلته د غځېدلې لار پر سر تلاشي او فعالیتونه ډېر کړي دي، ځکه نو د هلمند سرپرست والي او شمېر دولتي مسؤلین د الوتکې له لارې کجکي ته ولاړل او د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د جوړولو چارې په رسمي ډول پیل کړې. د هلمند سرپرست والي محمد نعیم ازادۍ راډیو ته وویل د توربین د تړلو اړوند وسایل او ټول انجینري ټیم رارسېدلی دی او کار پیل شوی دی. والي چې د فابریکې د کار د پیل پټي پریکړه رسمي ته وویل دغه توربین چې تړل کېږي 13 میګاواټه برېښنا تولیدوي او د تړلو چارې به تر 2016 کال پورې بشپړې شي.
کمپنی چې قرارداد کړی و کمپنی خلک هم تخنیکي طبي پرسونل او هم اداري پرسونل موجود و ان شاء الله امیدوارم چې په 2016 کې دا دغه مسله ختم شي. دا کار
د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین تر تړل کېدو وروسته به د برېښنا اندازه د 2.5 میګاواټ څخه 50 میګاواټ ته لوړ شي. د کجکي ولسوالۍ چارواکي کڅو هم د کجکي په یو برخه کې چې فابریکا او اړوند چارې پکې روان دي د امنیت ډاډ ورکوي، خو هلته د غځېدلې لارې په اړه د ستونزې یادونه کوي. د کجکي د ټولنیز شورا سرپرست رئیس نیک محمد وای سره لدی چې په سنگین کې عملیات وصول خو په لار کې د امنیتي ستونزو له امله په میاشتو میاشتو لشکرګاته نسي تللی.
د ولسي کسانو خصوصا د دولت د نپورو اسکر دی، یعنی طلاب دی، وکیل دی، موږ درې زره کار په ولایت کې لرو، اما تلای نو ولې موږ زری ټنګ نه لرو چې په شو بلار موږ به یا بدلې ناشو کارونه بم پس پاتې کارکات باندې وروکو کوم ټول پیژنې چې ته پلانکې د پلانکې دوی یو مشترک کمیسون لري د مخالفین زموږ پر مخ باندې باندې عمومي ډمبر
د کجکی په شمال کې د زمینداور پراخ سیمه د کلون رئیس د وسلوالو پول کې ده د کجکی ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا پیزولا د طالب وسلوالو ترڅنګ د دایښت موجودیت خبره تاییدوي ملا پیزولا وای د دایښت په 200 کسیز ډله کې بهرنی کسان هم شامل دي هغه زده رټول د دایښت د دغه ډلې مشران د ځوانانو په جلبولو بوخت دی او تر دې دمه د حکومت په ضد په ښکاره فعالیت لاس نه دی پر کړی
هغه کې خامخا به طالبان وي هلته به دایښت هم وي طالبان به هم وي خو هغه سیمه د دشمن په لاس کې ده خاص معلومات یې مشته نه کیږي خو هغه سیمه د دشمن ده نو تقریبا دغه 200 یو نیم سلداس پر شاوخوا باندې وس دایښت پیدا سوی هغه هم هغه زړه طالبان دي خو وس دایښت اوښت دي خو بعضی خلک داسې خبرې کوي چې خارجي خلک هم ورسره ستا بعضی وایي چې یا نست خو هغه داسې مختلف راپورونه دي مشته معلومات نه کیږي
کجې کې ولسوالۍ د لشکرګاه په شمال کې 30 کیلومتر لري د کندهار د غورک ولسوالۍ او د غور او بدغیس ولایتونو سره ګډه پوله لري چې اکثره وخت وسوال د امدیلارو کجې کې او یا شمالي ولایتونو ته تاګره تکوي د کجې کې د برښنا د فابریکې د دریم توربین ترټل کېدو وروسته د لین هغه شبکه هم ترمیم ته اړتیا لري چې د کجې کې څخه کندهار او لشکرګاه ته برښنا رسوي ول کې چې د غلین په تیرو لس کلونو کې تر 15000 واره ډیر پرسوي دي چې دمګړې د موجوده 23 میگاواټ برښنا د رسول توال هم نه لري باید وایم چې د کجکی د برښنا د فابریکې د ترمیم لپاره 15 کل وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پرختۍ ادارې لخوا 130 میلیون ډالر ورکول سیو د ادارې په دې ورستیو کې خبرداري ورکړو چې د فابریکې د ترمیم چارې روان کال تر پای بشپړ نشي دوی بخپل ورکول سیو پیسې برته واخلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د انتخاباتو پر مهال د محمد اشرف غنی یو ملاتړی بچا خان زدران پر اوسنی حکومت سخت انتقادونه کړی دي جزئیات د داوود تپان په راپور کې
د پکتیا په وزیر زدران ولسوالۍ کې د زدران میشتو ولسوالۍ یو شمیر قومي مخور او د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو د وی غونډې په ترڅ کې افغان حکومت غیر قانوني یاد کړ د پکتیا قومي مشر او پولیس مشر انتخاباتو کې د ولسمشر اشرف غنی ملاتړی پاچا خان زدران په حکومت نیوکه وکړي او د حکومت مشروعیت یې تر پښتنې لاندې راوست
چې دا کوم حکومت جوړ کړی دی دا حکومت قانوني حکومت نه دی که څوک وي موته دی روخه یی چې دا په دا قانون حکومت چې بادشاه دې چا غیر قانوني وي
نوموړي دا مویل چې مرکزی حکومت باید تر ټولو لومړی د خپل مشروعیت لپاره کار وکړي څو ولس کانې کړلی شي چې حکومت یې د ډلو ټپلو پر ځای ولس او د ولس رایو ته ژمن دی د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم په دې غونډه کې له مرکزی حکومت څخه شکایت وکړ چې حکومت یې د وړتیا پر ځای په شخصي غوښتنو او ډلو ټپلو ویشلی دی نوموړي زیاته کړه چې که چېرته خلکو ته په حکومت کې په ونډو ځای ورکول کېږي نو لویه پکتیا هم د خپل ورکړیو رایو په تناسب په ټولو سیاسي او ملکی څوکیو کې برخه غواړي
هم کله چې دولت د شلای کیږي د احزاب او سیاسي تنظیمونو د جهادي مشرانو ترمنځ موږ هم لوی پکتیا د رایو تناسب په اساس باندې په دولت خپل ونډه غواړو موږ هم باید د رایو تناسب په اساس باندې موږ ته وزیران والیان مسافران وي نور ډیپلوماټیک پوسټونه باید موږ ته د رایو په اساس باندې موږ ته برخه راکړي
د قادری په خبره کې چیرته په ټولو څوکیو کې د لوی پکتیا ونډه په پام کې وننیول شي خای ورستر بلې د دې ولس د مایوسۍ سبب او مرکزی حکومت ته د سر درد جوړ کړي په زدران میشتو ولسوالیو کې د مرکزی حکومت په خلاف دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې پکې د پاچا خان زدران په لویانو د انتخاباتو پر مال د وسنی افغان ولسمشر اشرف غنی په پلویتوب ورته لوی غونډه کړې و
په کابل کې ورسپونو تر ډیره ایران ته د افغان ولسمشر د سفر او د یو ډیر شو مسافرو د برمته کېدو پر مسله تبصرې خبرې کړې دي اسد الله لودین د زینو ورسپونو پاڼې اړولې
د کابل چاپ نننه یو ورسپونو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره ایران ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر اهمیت او په افغانستان کې د سړي تختونو پیښو ته ځانګړي کړې دي ملي ارمان ورسپونو په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې د ایران او افغانستان د ګډې مبارزې اړتیا په سرمقاله کې راغلی چې افغانستان باید له ستونزو نه د وتو او له تروریزم سره د مبارزې په هدف له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري سرمقاله لیکونکي ویلي چې د منځني ختیځ جګړو د ایران او سعودي پر اړیکو سیوری غوړولی خو افغانستان باید هڅه وکړي چې له دې دواړو هیوادونو سره متوازنې اړیکې ولري په سرمقاله کې د غرض راغلی چې ولسمشر اشرف غنی باید ایران ته خپل سفر ښه ګټه پورته کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ستونزې هواره او د باور فضا رامنځته کړي انصار ورسپان بیا په دې اړه یو مطلب کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی سرګندونې راخستې چې ویلي دي افغانستان او ایران د تروریزم او افراطیت په وړاندې ګډې مبارزې ته ژمن دي. په مطلب کې د ښاغلي روحانی په حواله لیکل شوي چې ویلي دي هر څومره چې افغانستان د ثبات او امن خواته ځي همومره د ایران او افغانستان ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه او اړیکې پیاوړې کیږي. انیس دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د سړي تختونو د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې داعش ته ورته طالبانو پر لویو لارو د سړي تختونو لړۍ پیل کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت باید د لویو لارو د امنیت لپاره اقدام وکړي څو مسافر په خوندي ډول پکې تګ راتګ وکړي او کنه خلک به مدني حرکتونه پیل او بیا به یې مخنیوي ناممکن وي. د مطلب لیکوال ویلي که چیرې حکومت د سړي تختونو پر پیښو همداسې چوپه خوله پاته وي د خلکو او حکومت ترمنځ به فاصله نوره هم زیاته شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د پکتیا د چارواکو په حواله لیکلي چې سړي تختونکو برمته شوي مین پاکان د زرمت ولسوالۍ شاهي کوټ سیمې ته بوولي دي. په مطلب کې راغلي چې دغه 19 تنه مین پاکان د پکتیا په ختیځ کې په کار بوخت وو چې ناپیژنده کسانو وتښتول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر هم د غوت صفو هر ورځ د ماشام تر او به جوړوس ته اوریدلای سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښست. د ملګرو ملتونو یو نوی راپور شي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي شیزنه قربانیان تر ډیره د ته ترجیح ورکوي چې د دوی قضیه د منځګړی توپ او دودیزو جرګو د لارې حل سي، نه د عدلي او قضیه ادارو لخوا. دغه راپور د یوناما او د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان د عالی کمشنری لخوا برابر شوی. قسیم سولمل او نور تفصیل.
نیمګړی عدلی او قضایي سیستم، اداري فساد، کلتوري او کورونی فشارونه او د تاوتریخوالي د دوسیو په څېړنه کې ځنډ هغه عوامل دي چې افغان ښځې په سنتي محکمو کې د خپلو ستونزو حل کولو ته اړ کړي دي. د ملګرو ملتونو نوی راپور چې د یکشنبې په ورځ خپور سو شي چې لا هم په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي په پیښو کې عدالت ته پوره لاسرسی نه لري. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ایوان شیمونوویچ خبریالانو ته وویل د تاوتریخوالي د 110 قضیو له جملې څخه چې په دغه راپور کې ورته اشاره شوې زیاتره یې د سیمه ییزو جرګو له لارې حل شوي دي.
Based on research documenting the situation of 110 women and girls,
د یو سلو لاس خزو او میرمنو د تاوتریخوالي قضیه چې 15% موارد د منځګړیتوب لاره حل سوي او 15% یې د جنایي محاکمو لاره تعقیب سوي چې د دې قضیو د عاملینو د محاکمه او جریمه لامل سوي.
دغه راپور د 2014 کال اګست د 2015 کال تر فبروري پورې په 13 ولایتونو کې له ښځو سره د خبرو پر اساس برابر سوی. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې همداراز راغلی چې ښځې له دې امله منځګړتوب یا جرګو ته ترجیح ورکوي چې دوی تر ډیره حقوقي حل لارو لکه طلاق، د سرپرستۍ موضوع او د ژوند لپاره د یو امن چاپیریال په لټه کې دي تر دې چې د تاوتریخوالي عاملینو ته جزا ورکړل سي. د راپور له مخې د ښځو اقتصادي اړتیاوې د دې کار یو بل اساسي لامل دی. ملګري ملتونه د غرض وایي د تاوتریخوالي په 116 مواردو کې د منځګړتوب د بهیر څارنه شي چې په 16 مواردو کې میرمنو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل سوې. 11 مواردو کې ښځې منځګړتوب ته اړ ایستل سوې او 14 مواردو کې د منځګړتوب یا د سنتي جرګو پریکړې ورباندې تحمیل سوې دي. په دغه راپور کې همداراز افغان حکومت یو لړ وړاندیزونه سوي چې پکښې د جرګو یا منځګړتوب له لارې د عدالت د عملي کېدو په اوږد مهال کې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره د اقداماتو غوښتنه سوې ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي له کومه ځای چې د منځګړتوب یا د جرګو له لارې د عدالت د تطبیق غوښتنې مخ په زیاتېدو دي نو افغان حکومت باید له دې لارې د ښځو د حقونو خوندي کولو ته هڅې وکړي.
As demands for justice through mediation.
لا کومه ځای چې د منځګړیتوب له لارې عدالت د لاسرسي لپاره غوښتنې مخ په زیاتېدو دي موږ افغان حکومت هڅو وسو له دې لارې د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي.
سره له دې چې افغان حکومت د ښځو د حقونو د خوندي کولو ډاډ ورکوي خو راپورونه وایي چې لا هم افغانستان د ښځو لپاره د ژوند کولو تر ټولو بد ځای دی. د ملګرو ملتونو د راپور په داسې حال کې خبریږي چې د تاوتریخوالي په تر ټولو وروستیو پیښو کې د فرخوندۍ په نامه یو انجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور د عامو خلکو له لورې په کابل کې په بېرحمۍ سره وژل سوه.
په همدې حال کې د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو او د ښځو د ملاتړ د بېلابېلو ادارو له هڅو سره سره لا هم افغان ښځې له ګڼو ستونزو سره مخامخې دي. عبدالعلي محمدي پرون دغه خبره د ښځو لپاره د یوه علمي او څیړنیز کانفرنس د جوړېدو پر مهال وکړې. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې.
د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار وایي تر هغې چې په ټولنه کې ښځې ته د انسان په سترګه ونه کتل شي او د دوی هویت ته درناوی ونه شي، د ښځو په وړاندې ستونزې به همداسې پاتې وي. عبدالعلي محمدي دا خبرې د یک شنبې په ورځ د افغان میرمنو لپاره د یو څیړنیز او علمي کنفرانس د جوړېدو پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې اوس هم په افغاني ټولنه کې له ښځو د یوې وسیلې په ډول کار اخیستل کېږي. خغلی محمدی وویل د ښځو په وړاندې د ټولنې د نوړ ذهنیت د لمنځوړلو لپاره باید هڅې جدي شي، ترڅو نارینه د ښځې له نوم اخیستلو نور د شرم احساس ونه کړي او ښځې ته د انسان په سترګه وګوري.
بیایم اول مسئله هویت زن افغان را حل کنیم و زن افغان را به عنوان یک انسان
راضی چې لمړی د ښځې د هویت مسله حل کړو او افغان ښځې ته د یو انسان په سترګه وګورو او دا مسله د زړه د کومې ومنو. کوم پروګرامونه چې په دې برخه کې نیسو له همدې عمله تر نن ورځې پورې یې نتیجه نه ده ورکړې. په خوشنۍ سره چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتیږي، د ښځو په وړاندې جنایت هره ورځ د زیاتېدو په حال کې دی او ښځو ته ورځ تر بلې په سپکه سترګه کتل کیږي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په افغاني ټولنه کې نه یوازې له ښځو د وسیلې په ډول کار اخیستل کېږي، بلکې په قومي لانجو کې د ستونزې د حل لپاره هم له دوی ګټه اخیستل کېږي او په بدو کې ورکول کېږي. د ولسمشر حقوقي سلاکار وویل چې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره د ښځو په وړاندې د روانو ستونزو د اساسي حل لپاره د دوی هڅې زیاتې شوې دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې لا هم افغان میرمنې په بېلابېلو سیمو کې له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د دغو تاوتریخوالو وروستۍ بېلګه د فرخوندې پونم هغه انجلۍ وه چې په عام محضر کې د یو شمېر قهریدلو کسانو له خوا ووژل شوه. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې دې وزارت د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د دې وزارت سرپرسته مژگان مصطفوي هم د ښځو په وړاندې ستونزې مني، خو وایي چې د حل لپاره یې هڅې زیاتې کړې دي.
پیشرفت هایی که صورت گرفته قابل ملاحظه بوده ولی مشکلات حل نشده.
کوم پرمختګونه چې سوي دي د پام وړ دي، خو ستونزې لا هم نه دي حل سوي او د دې ستونزې د حل لپاره باید ټول خلک سره یو موټی سي. په تیرو دیارلسو کلونو کې کوم بدلون چې موږ هڅه وکړه او رامنځته سو واقعا ګټور و، ځکه د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې چې د ښځو غږ پورته کیږي، دا هغه غږ دی چې د ښځو چارو وزارت یې پورته کوي.
له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې د ملي وحدت حکومت باید د ښځو په وړاندې د روانو ستونزو او تاوتریخوالو د لمنځوړلو لپاره باید بنسټیز کارونه وکړي او د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي.
زه چې دې ته ورکړم په وعده کړم، ما پلار ته خیرا کوله چې شی مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالی انځم، مزدوري کومه، چې شی مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغې ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
له جمهوری ریاست څخه ننګرهار ته تللي حیات د جلال آباد د پیښې د قربانیانو له وارثانو سره مالی مرسته وکړه. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
د جمهوری ریاست له خوا را لیږل شوی پلاوی چې مشر د ولسمشر اقتصادي سلاکار حضرت عمر زاخیلوال کوله د یکشمې پورز ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د جلال آباد د ورستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو له وارثینو سره نغدي مرسته وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ د ځینو زخمیانو کورنۍ چې نوي راغلي هغوی ته به هم ټاکل شوی مرسته د ولایتي ادارې له لوري ورکړل شي.
د شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ مرسته مکمل ټول شهیدانو ته موراوړي هغه وارثین دلته موږ سره هغه ته مرسته رسیدل. د نور مطابق چې هر زخمی ته 5000 افغانۍ شاوخوا نغه مرسته د حکومت د خوانه ده د بور تقسیم شي. نن دغه مرسته په ټولو څوک په فاتحې لري او څوکم د تدفین مراسم دي، مګر مکمل په شفافه توګه موږ ټول هغه د حکومت مرستې چې دی پریدوی په ولایت کې دوی براشي او د ولایت څخه به طبعا کم هاي چل ټاکل شوی دغه خپل مرسته ترلاسه کړي.
د ننګرهار د درنور ولسوالۍ یو سپینګری چې د خبرو کولو توان نه درلود په نیمکۍ ژبه له کابله راغلی پلاوی ته وویل چې حکومت دې د مرستو پر ځای د هغه د دوو زامنو قاتلین ونیسي.
نوم شاید عمر جکل شای دو زامن بشای شوی دی من قاتلین دو نیسی عدالت کش کی جاو زوانان چی تیور دی موری موری دا افغانستان خلق بشیر تلار دا مرس دا مدد نپکاری گی.
د یو شمیر نورو کورنیو وارثینو په خپلو خبرو کې بیا وویل چې د دې پیښې له امله ډیری ماشومان یتیمان او ښځې کونډې شوي. دوی وویل چې مرکزي حکومت دې د بې سرپرستو یتیمانو بنیادي مرسته وکړي.
کوس کونړ د خیبر ولسوالۍ ما رحیم ګل مینامه ده. زموږ څلور کسان شهیدان دي، درې زخمیان دي او دوه رونه اوس دا یو هفته کېږي چې وادینونه کړي وو. دا دولت چې دونه موږ سره مرسته وکړه دا یو میاشت دوه میاشت دا دونه هغه نه کوي. تاپسي به دا جوړ کړي، دولت به ورته معاش وکړي، وارثین به دې باندې خپل چاره روانه کړي.
نوم مې نصرالله دی، د کوټ ولسوالۍ مه ورور مې شهید شوی دی او بس دغه ته چې چې نغدې مرسته کېده موږ ته راکړه. دې دپاره خو ډېرې مرستې په کار دي باید چې دا خو اتمان دي د اوس نه نیولې تر د ډېر وخته پورې اوس واړه واړه زمینې دي. نو حکومت نه موږ دا وختنه چې د دې پالنه ډېره ښه وکړي او آینده دپاره د امنیت مخه موږ دپاره جوړه کړي او دغه شیونو مخه موږ ته ونیسي.
د ویلو دا په ورته وخت کې د دې پیښې د غندنې په موخه د ننګرهار په سلګونو خلکو د یو مدني حرکت له لارې دغه پیښه وغندله او دا یو وحشانه عمل وباله. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو نه وغوښتل چې نور دې په افغانستان کې ورورژنه بس کړي.
د اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د ګوړې اچار او د لوبو له میدانه خو اوس له قسیم سولمل نه د مهمو خبرونو سرخطونه اورئ.
افغانستان او ایران د امنیتي همکارۍ پر یو خاص میکانیزم کار کوي. دا څرګندونې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په تهران کې خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره د لیدو پر مهال وکړې. په د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین پاکۍ د یو مؤسسې 19 کارکونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. چارواکي وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه پر لومړۍ ناحیه د وسلوالو د حملې په نتیجه کې دوه حمله کوونکي وژل شول او درې پولیس ساتي ټپیان دي. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته ولاړ سي. پیکینګ به په پاکستان کې د 63 میلیارد ډالر په ارزښت یو اساسي او د انرژي د تولید څو پروژې پرانیزي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشره فدریکا موګیرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي له مسکو سره خبرې روانې دي څو روسیې ته په فرانسې کې د جوړو سوو دوو مسترال ډوله کښتیو د ورکولو مسلې ته د حل یوه لاره وموندل سي. او ناروې وایي دغه هیواد ته دغه روسي جګپوړي مقام د سفر په اړه له مسکو څخه د توضیحاتو غوښتنه کړې چې د دې هیواد یوه ټاپو ته پرته له اجازې ورغلی وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ټاکل شوی د چین ولسمشر نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ سي. نوموړی به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو وغږیږي. دغه راز به ورسره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په ګډون د نورو اقتصادي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. تفصیل له پېښور د زبیح الله شفق په راپور کې.
ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ باندې یو پلاوی په ملتیا د پاکستان په یو دورځنی سفر د هیواد پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا نوموړی به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر صدر اعظم نور شریف او ولسمشر سربیره د دې هیواد له یو شمېر نورو سیاستوالو او همدارز له جګپوړ پوځي مقامات سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو بور سره خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د چین ولسمشر به پاکستان ته په خپل سفر کې له دې هیواد سره د 50 میلیارد ډالر په ارزښت د پاکستان چین اقتصادي دهلیز په ګډون د یو شمېر نورو پرمختیايي پروژو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دا د چین دغه هڅو برخه ده چې غواړي په آسیا کې د تجارت او ترانسپورت نوې لارې پرانیزي. کله یوې خوا د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د توت هرکلی تابع کړي، نو له بلې خوا دوی دا سفر او د اقتصادي پروژو تړونو لاسلیک کول نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې لپاره مهم بولي. د پاکستان د پلان وزیر احسان اقبال د یک شنبه پرز په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چانا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وای قسم د پاکستان او چین ترمنز دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوب بدلون کې یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکو پروژه ده. دا به زمونږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون باندې سیمې ټول هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تضمین کې بغټ رول لوبوي. نو موډي زیاته کړه چې چین به پراتونکو کې په پاکستان کې د تاورت نور پانګونه هم وکړي چې له عمله به د هیواد اقتصاد وده وکړي او خلکو ته به د کار زمینه برابر شي. دا چین لوس په داسې حال کې پاکستان ته راځي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر ځینو مهمو مسلو بحث روان دی چې په سر کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل دی. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې چین هم د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې دلچسپي ښودلې، نو همدا لامل دی چې د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې ښایي د چین ولسمشر به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په وضعیت په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په موضوع هم وغږېږي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مهمه دوره ده، هغه کې به نه صرف چې دی یو چې دی پروجیکټ سیم کېږي، افغانستان باندې به هم خبرې کېږي چې څنګه چې دی موږ صلح راوستلی شو په علاقې کې، څنګه روغه جوړه او ترقي تجارت کېدی شي، او ورسره ورسره پاکستان او افغانستان منځ کې تجارت والا صلح روغه جوړه خبرې، او د چین تجارت چې دی د افغانستان سره پاکستان سره دا خبرې به ضرور کېږي. موږ خبرې چې مخکېم د افغانستان حکومت خلاف چې کوم خلک لګیا دي، طالبان هغه چین ته تلي، چین ورته وړي چې خبرې وترې وکړي، خپل حکومت سره کښېني، پاکستان هم ورته وایي چې هغه د حکومت سره کښېني، خبرې اترې دي وکړي.
که څه هم د چین ولسمشر د پاکستان د سفر په تیر میلادي کال کې ټاکل شوی و، خو په اسلام آباد کې د سیاسي کړکېچ له امله نوموړي پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه او هندوستان ته لاړ. د یادونې وړ ده چې د چین ولسمشر به پاکستان ته د خپل سفر پر وروستۍ ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن عزیزی ل لغمان په خپل پیغام کې لیکلی، ایران ته به د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر د افغانستان په ګټه وي. سمیع الله ناصری د اورزګان او عبد الغنی منیب بیا د کندهار والی د تبدیلی غوښتنه کړې ده. عبد الناصر خپلواک له هلمند ل ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. ورته ستونزه د قدرت الله داوري په نامه اوریدونکو هم کړې ده. حکمت الله حماس لیکلی، افغان دولت باید په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د اقدامات وکړي او د فعالیت مخه ونیسي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د لوبغاړو هغه ستونزې در سره شریکو چې د بودیجې د کمښت له امله په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولای. همدارس د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره د کرکټ په وروستیو پرمختګونو او وروستي حال باندې مرکه لرو. خو تر ارزم مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورزنه هنداره.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان محمد نبی ساحل خپل دندې استعفا ورکړه. ښاغلی ساحل د دوشنبه پورز په کرکټ بورډ کې په یو خبري کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړه. محمد نبی ساحل له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو تکړه لوبغاړی و. ښاغلی ساحل په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان په توګه دنده ترسره کړې ده. د 2015 کال په نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره محمد نبی ساحل د 500 سیالیو کپتنسي د افغانستان لپاره وکړه. د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې وایي چې د لوبڅارانو لپاره یو سیمینار پیل شوی دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي په دې سیمینار کې به د لوبڅارانو د ظرفیت د لوړولو هڅه وشي. په دې سیمینار کې د آسیایي شورا یو استازی محمود شاه هم ګډون لري. د لوبڅارانو لپاره په دې روزنیزه دوره کې 25 لوبڅاران ګډون لري چې څلور ورځې به روزنی وویني. افغانستان د شرق زون د والیبال سیالۍ په جلال آباد ښار کې د لغمان د دویم نمبر ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدي. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل د سیالیو کې چې د حمل میاشتې له 15 تر 19 پورې دوام درلود، د ننګرهار، لغمان او کونړ شپږ ولایتونو برخه درلوده چې په پای کې د لغمان دویم ټیم اتلولۍ خپله کړه. د لوبو مهم خبرونه مو اوریدل. را بشو د پروګرام اصلي مطالبه ته. افغانستان د بدني روزنې د ریاست یو شمیر فدراسیونونه شکایت کوي چې د بودیجې د کمښت له امله ځینې لوبغاړي په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولای. د پانکریشن فدراسیون رئیس د نورو ټولو فدراسیونونو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له امله دوی نه دي توانېدلي چې په ځینو مهمو سیالیو کې برخه واخلي. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست وایي دوی د بودیجې صلاحیت نه لري
او د ستونزه تر اوسه لا پر ځای پاتې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د بدني روزنې په ریاست کې ورستۍ مقرره او همداراز د بودیجې کمښت هغه ستونزې دي چې فدراسیونونه ترې شکایت کوي. د پانکریشن فدراسیون رئیس محمد عجب نور سیار له ازادي راډیو سره د نور فدراسیونونو په استازیتوب خبرې وکړي او وی ویل چې د هر یو لوبغاړي معاش په میاشت کې زر افغانۍ ته رسیږي چې دا ډیره کم اندازه پیسې دي. د خغلی نور په خبره د کمو پیسو او د بودیجې د کمښت له امله لوبغاړي نه دي توانېدلي چې په بهرنیو مهمو لوبو کې برخه واخلي.
در طول چند سال است که هست پنج یا شش رویداد خارجي مو
دی وی په څو کلونو کې مونږ پنځو شپږو بهرنیو سیالیو ته پیسې ترلاسه کړي، هغه هم نیمې او کمې وي. بودیجه کمه ده نو لوبغاړي هم په بهرنیو لوبو کې برخه نشي اخیستلی.
ورزشکارا نمیتونن در رویدادهای بین‌المللی شرکت کنند.
د خغلی سیار په خبره د هغو پیسو په نسبت چې دولت یې لوبغاړو ته ورکوي د لوبغاړي ورځنی مصرف ډیر زیات دی او ان تر شپږشتو ډالرو پورې رسیږي. د پانکریشن فدراسیون رئیس په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او بهرنیو سیالیو کې د افغان لوبغاړو له نه ګډون خبرې کوي چې تمه ده دوه میاشتې وروسته د قرغزستان په بشکیک کې د آسیا لوبې وشي. په عین حال کې د بدني روزنې د ریاست ویاند محمد عارف فیمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ریاست په 1994 کال کې د خپلو پلانونو د تطبیقولو په حال کې ده، خو په دغه ریاست کې وروستۍ تبدیلۍ او مقررې د دې لامل شوي چې یو شمېر مالي ستونزې هم رامنځته شي.
نظر به حکم رئیس جمهور کسی به عیس سرپرست ریاست تربیت بدنی تقرر حاصل نمودند.
دی وی د ولسمشر د حکم له مخې د بدنی روزنې د ریاست د مشر تر معلومېدو پورې جانعالم حسنی د دې ریاست د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، خو ښاغلی حسنی باید مالی صلاحیت ولري. د دوی د مالی صلاحیت فورم تر اوسه پورې نه دی رارسېدلی. ښاغلی پیمان وایي د بدني روزنې ریاست تېر کلونه هم د بودیجې له کمښت سره مخ شوی دی او له همدې امله یې خپل پروګرامونه سم نه دي تطبیق کړي. پاینې حل کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي که د بدني روزنې د ریاست مالی ستونزې هواري نشي نو د لوبغاړو روحیه به کمزوري کړي. دوی وایي که د لوبغاړو حالت ته پاملرنه ونه شي نو لرې به نه وي چې د روح‌الله نیکپا په څیر د افغانستان ملي او پیژندل شوي اتلان له دغه هیواده ووځي. اوس به هم راشو یوې مرکې ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو کړې ده. له ښاغلي هوتک سره مو په بیلابیلو موضوعګانو او همداراز د کورنیو لوبو په اړه پوښتنې کړې دي. په هغو لوبو مو هم ورسره خبرې کړې دي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د ان اف سی ټایګرز د لوبډلې پاتلولې پای ته ورسېدې.
د افغانستان کرکټ بورډ په مرسته او همکارۍ د ان اف سی ملي جام تر نامه لاندې د کرکټ سیالۍ بلاله تور شوې چې دغه سیالۍ شنه ورځې وي د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس وو. هغه د غواړو لپاره چې په نورو لوبو کښې نشي لوبېدلی، یعنې په لوړو لوبو په غټو لوبو کښې په دغه لوبو کښې د یو شمېر ملي لوبغاړو سره یو ځای شول او خپل ملي لوبغاړو سره لوبه کوله. د هغوی د تجربو نه یې کار واخیسته او ورسره څنګ کښې ورته ویلی شم چې دغه شانتې لوبې ګټورې ثابتېدلی شي د کرکټ مینهوالو لپاره. کرکټ مینهوال هم د لوبو نه خوند اخلي او تفریح په شان ورته کېږي. نو په دې برخه کښې د افغانستان کرکټ بورډ له دوی سره مرسته کړې وه. دا یو ښه ګام و. په دغه سیالیو کښې د ان اف سی ټایګر لوبډلې اتلولي ترلاسه کړه.
آیا ورته نورې لوبې هم شته؟ په افغانستان کښې داخلي ټورنمنټونه پیلېږي که څنګه په روان کال کښې؟
داخلي ټورنمنټونه مو په پام کښې نیولي دي او بېلابېل ټورنمنټونه مو ترسره شي چې د افغانستان کرکټ بورډ تر ټولو ستر ټورنمنټ چې ده یا مشهوره ټورنمنټ هغه د شپږیزه ټورنمنټ ده. هغه دا ډېر ښه ډیزاین شوی دی او انشاءالله په ډېر ښه کیفیت سره به ترسره کېږي. او ورسره څنګ کښې یو شمېر نور ټورنمنټونه هم په نظر کښې شته دي لکه د چینس کپ سیالۍ چې اوس اموزون کښې ترسره کېږي. په راتلونکو دوه ورځو کښې به دغه سیالۍ په اموزون کښې پیل شي او همدا شرطي نور ټورنمنټونه هم په نظر کښې نیول شوي دي.
ښاغلی هوتک، د افغانستان د ملي لوبډلې اوسنی وضعیت کښې راته ووایي، لوبغاړي چېرته دي او بالاخره آیا دوی تمرینونه کوي نه یې کوي څنګه؟
ملي لوبغاړي اوس مهال ټول ډېری په کابل کښې دي، خپل تمرینات جاري ساتي، خپل تمرینات کوي او تر څو وشي کولی چې په روانو وختو کښې کومې بهرنۍ لوبې بهرنۍ لوبې لري د هغوی لپاره چمتووالی ولري.
د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې، د افغانستان د معلولینو ټیم هم پاکستان ته تللی دی، هلته څه رقم لوبې کوي؟ آیا خوشبینه یاستئ چې دوی به لوبې وګټي هلته که څنګه؟
او بالکل، دا دویم ځل چې د افغانستان کرکټ بورډ د معلولینو لوبډله وبخښئ د ناورېدونکو لوبډله د هېواد نه بهر راستوي چې په آسیایي جام سیالیو کښې برخه اخلي. دغه سیالۍ چې دي په ګاونډي هېواد پاکستان کښې ترسره کېږي په لاهور ښار کښې. چې د کې شپږ هیوادونه د افغانستان په ګډون لوبيږي.
نو د لوبل میدان اوسنۍ سپورتي پروګرام تر بلې مزه سفي الله ستنګ زای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شي دیولري.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام له نوې حکومت سره د ډالرو برکت هم والوت او د پروژو داغو برکت د پانتونونو فارغینو ته ورغی او نامې خدا هر کال په زرګونه د مختلف رشتو محصلین فارغیږي خو کار یوازې د چارواکو زامنو وریرونو خورایانو او نور خپلوانو ته پیدا کیږي دا نور خواران لکه د بې سوادانو غوندې بیکاره بیکاره ګرځي له دې نه د خدای نوره سخته ورځ په دې ملت نه راولي چې حکومت یو او سرونه دوه وي د خبرونې په پیل کې مو د یو ورکشاپ جوړولو لجریان خبرو ترڅو خبر شي چې ځینې سرپرست چارواکي پیسې په څه ډول ګټي
ریسه څه چورت وایي
هلکه ورختا دا چورت وهم چې د سرپرستی په داسو ورځو کې نورې پیسې له کومه درکه پیدا کړو
صاحب ورکشاپ نه جوړوي د پیسو پیدا کولو لنډه او اسانه لاره
ښه خبره دی وکړه خو د څه شي ورکشاپ جوړ کړو د موضوع په اکله دیم فکر کړی دی که نه
نه صاحب تر اوسه خو مې نه دی کړی له دې وروسته به یې وکړم
او ته ښه فکر وکړه چې د څه شي په باره کې مو ورکشاپ نه دی جوړ کړی
صاحب تم را سره کومک شه
ښه په دې اکل فکر وکړه چې په کلي کې خلک دا وخت څه ته اړتیا لري
صاحب په کلیو کې خو خلک هر څه ته اړتیا لري ځکه چې نه سم سړک لري نه روغتون لري نه برق شته او نه د ژوند نور سهولتونه
په دې باره کې خو مو ډېر ورکشاپونه ونیول یو داسې شی وښیه چې ورکشاپ نه وي پرېنیولی
صاحب که یې د ښوونکو د سویې لوړولو په باره کې ونیسو څنګه به وي
هلکه د ښوونکو د سویې پورته کولو لپاره خو یې دا څوارلس کاله سر په سر نیسو چې پروفیسري مو ورکولی هم اوس به مو ورکړې وه
صاحب راځئ په دې به یې ونیسو چې ښوونکي په څه ډول له درس سره سره آداب هم شاګردانو ته ورزده کړي
څه ډول آداب
مثلا د ډوډۍ خوړلو آداب د لارې آداب په ټولګي کې د کېناستلو آداب په لاره باغونو ته د وختلو او په موټرو پسې د نښتلو آداب
دا څه لیونی یا لکه باغونو ته د وختلو آداب څه ډول وي
صاحب چې د وختلو پر وخت د دیوال ټیټه برخه پیدا کړي او پرې ور واوړي او مثلا د وختلو پر وخت احتیاط وکړي چې د دیوال سر راونه نړوي او یا هم که په دروازه ورځي چې یوازې کلپ مات کړي او له زنجیر سره یې کار ونه لري
دا خو ادب نه سوالکه دا خو پوره بې ادبي ورزده کوو
صاحب په پخوا ورکشاپونو کې مو هم ډېرې داسې خبرې ورزده کړې وي چې د سویې له لوړولو پر ځای سویه راټیټوله
پوه نه شوم
مثلا هغه چلونه مو چې ښوونکو ته ورزده کول
څه ډول چلونه
هغه ډول چې که چیرې کوم لایقه شاګرد په ټولګي کې کومه سخته پوښتنه وکړه او د استاد د نه وه نو استاد به د فتن په کومه بانه له ټولګي نه وځي او پوښتنه به کوي او یا هم که استاد د درس تیاری نه وي نیولی نو د نوي درس پر ځای به د تیرو درسونو پوښتنې کوي له همدې امله او زیاتره استادان د نوي درس پر ځای یا د تیرو درسونو پوښتنې کوي او یا هم هلکانو ته کاري خانګي ورکوي صاحب
نو ته وایې چې سیمینار شاګردانو ته په آداب ورزده کولو جوړ کړو
هو صاحب نور خو هېڅ هم نه دي پاتې چې لا د آدابو ته مو څنګه نه دی پام شوی
دلته بیا د بی دومره زور شوی چې آداب ته د چا پام هم نه کیږي
ریښتیا وایې صاحب
ها وګوره والکه نو ته څه وایې چې په ورکشاپ کې به څه راته پاتې شي او که نه
اوو صاحب د لرې لرې سیمو ښوونکي به ونیسو چې هم یې د لارې د کرایې پیسې شي او هم یې دلته د لیلې او خوړو
دا خبره دې سمه وکړه د لرې ځایي استادان اسې هم مرکز ته په راتلو ډېر خوشحالېږي ته څه وایې چې په ورکشاپ کې دې قلمونه او کتابچې هم وي
اوو صاحب پرته له کتابچو او قلمونو خو هېڅ کار هم نه کیږي زه خو وایم چې دا ځل د چپترونو نوم هم پکې ورزیات کړو
پو نشوم.
مقصد می داده سیب چه که پخپلو چو صفو نوتونو ده چپترون نوم که دو نو گتر بایداوی چه یو خوبه ورکشاپ دیر مهم کارشی او بل با ده چپترونو ده کپی پنوم دیر پیسی را تا پاجی شی زکا چه کپی کهوی با یخپلو خوگون که او پیسی بای به مونگ خلو
دیر جالب پا خدای نور
نور بنو سیب بگاه تا ده بلستان الانده چورت پیو هم سم دلاس خمی هم دوم را مغزو کارو که
مقصد پام دیوی والکا چه خواهی عمدامو آخره نی ورکشاپی خسم کاری وکا پوس بی
غمی مکا سیب داسی وگنا لکه وخا غلط ده کم سرک پا خولو پروژه دی چه خیستی بی دادا بور خودلو ورکشاپ دی چطو که خونه دی
پخوا به گاونډیانو یو یو شی له ګاونډي څخه وړ، خو اوس هر شی ترې غواړي تر دې چې څه شی ګاونډیان لري هغه دوی نه اخلي. وایي زه له ګاونډیانو نه به یې راوړو. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
وښځې، ته ورشه هغه تبر راواخله چې سماواته لرګي درته مات کړم، هسې هم بېکاره یم. هو ولی ایرانه شوی
تبر خو گاندی وڑای دهی چرا یور بیه مات که
نوارش آقا بیل را واخله چه گلانه تا کردونه جور کم
آقا هم آقا بل گاندی وڑای دهی
کم گاندی
قضی وڑای
خدای دی دوی تین صاحب پر کی هر یه ویدری دری موتر رو ناخیسته لیشی خو یه بیل یا تبر نشی اخیسته
زشی بیکاره ای کارا اوک دو غزیگه چی دمه دی جوره شی او که دمه نجوره نول ما سر بازار تلاشه چی چی واخلو
یو خود تپ بازار مانه نشوی زورا کوای چی بیل نشته نو دایوانان تو فیلم باو گورم
پا چی که گوره؟
پا دیویدی که
او سورتو وایم
چه چورتو وایی؟
دیویدیم گواندی وره ده
ولی؟
څه خبره یم ویلې میلمانو مو راغلي دي د واده فلم پکې ګورو
نه پوهېږم څه وکړم دا څه ډول ګاونډیان دي او دا څه ډول ښځه ده
ولې ما څه کړي دي
نور به څه کوې خو هېڅ شی دې په کور کې نه دی پرېښه ټول شیان دې ګاونډیانو ته ورکړي ته ورشه هغه ټلویزیون چړانکه چې هغه دې لا چاته نه وي ورکړی
ټلویزیون هغه دی کوي دی
خو څه
خو ریموټ یې ګاونډي وړی دی ویلې دوستي راوړم خو تر اوسه یې لا نه ده راوړی خدای دې دوی ووهي
ورشه چټک ویډیو ریموټ ته راوړه کنه ټلویزیون هم له دیوالا خورا چوم
زه اوس ور ماخله را به وړم ترې
اوهو سترګې مې روښانه څنګه لا چې را معلومه شوې په دې لنګ ځای کې دې نه ګورم ستړې مشې هر کله راشې
خیر اوسې خورې بوره مسې ترورې ستړې مسې ښه داسې لورې
څه حال مو دی
ښه یو شکر دی په هغې ډي وي ډي او د ټلویزیون په ریموټ پسې راغلی یم د پتاسې پلار کوم فلم ګوري
غټې لورې ته ورشه هغه ډي وي ډي واو ریموټ ورته راواخله او چای هم در سره راوړه
نه خیر اوسې خورې چای نه چکم
مورې هغه ډي وي ډي خو
ولې
د شپې ناوخته یو ځل برق لاړو چې بېرته راغی نو ډي وي ډي وسوځوله
د شپې ناوخته هم څه پکې کتل
مورې یو نوی هالیوډي فلم هم پکې کود
ځانو را خو یې وړه خورې چې خفه نه شې په غلطۍ کې تې نه سوځېدلې ده
وی اوس مې خاوند ته څه ځواب ووایم هغه هم د اوس فلم پکې ګوري
وی دا څومره نادیده خلک یې د خلکو موټر ورته ټکر کې دغومره وی نه وایي او د تاسې خو زړه ډي وي ډي ده
اوس نو ښه سوه نادیده موږ سو
مور جانې دغه ته را مې وړه
هغه د ټلویزیون ریموټ هم ورته راوړه چې اوس یې زړه ونه چوي
ریموټ
هو ریموټ
آقا خو می د شپې ورور په فلم په غوسه شو او ریموټ په دیوال وویست ټوټی ټوټی کړ
ځا خورې که بیا دومره م ویل نوی ریموټ به درته واخله دغومره م خدای نه یې خوار کړي
اوس دا برک شیرم واورې
زه چې ورغلم قاضي ته د ویل وایا څه دې کار دی ما وی عرض مې پوچا کړی
دوی ډیر ښه کار دی کړی
ما وی ژر مې کار را خلاص کا
دوی څو روپۍ به راکړي
ما وی وایه چې څو درکم
دوی زه خو ډالر غواړم
ما وی زه غریب سړی یم
دوی خوار سړی عرض نه کا
ما وی حق حقدار ته ورکا
دوی لږې شله مخې
بیا پولیس لار کې راګیر کړم
ویلې ول تروس تروس ګوري ماوی آسی لکستومانیم دوی لغلا دیات من کری ماوی خدا امید تری ساتی دوی پورتا کلا سونا ماوی دغسل گون واخلا دوی خدا کبدی پریدم ماوی گورا بیگونایم دوی رنگ د قاتل دی تری نو تختیدم خلکو آخر وختم سرویس کی بیروبار و گرمی وا سر تر پخو پوری خوالی شو لاس می پور تا اوٹین کردی که سبور می غاکی ووی لگ دره خواش سره یا ماویل او بخواه زای نشتا دوی زن و زن دی کلک که ماویل ما تیلا که ومی دوی زن ایم عبل دی چرا کش شما لبسا نمی جیبو نپیسی وی دوارت لیلی و پمخه آخر لاره لما کور تا پلار می سخت را تا غصو ماویل ولی پلاره چه دی؟ دویل تش لسونه راغلی ماویل او سم شکر باسا دویل نور چه باس و نکی ماویل خب پلاره پسترگو دویل زن و کلبه باس
دغخ پروانه ننگر ناشنا برابره کری و او برخه خستین که و عبدالله سمدی، صادق سپینغر، سپوگمی، موسکا ستانگزی او نقیب لاروی. کلموک سراری که نیسی، نو دا پوست باکسونو شمیریمو دادی. کابل چورلس یو ویا، کندوز یو، کندهار دو ویشت، خوست یو او جلال آباد چلور.
صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران شین خاله اس میں سخت ناچاری دا شین خاله
ازادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.